یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم. دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. نن سیشن بده د غبرګولیا جوزا ولسمه د جون میاشتې اومه. دا یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلوو. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش وایي هغه راپورونه سم نه دي چې مخکېنی ولسمشر محمد اشرف غنی دی له افغانستانه د وتلو پر مهال له ځانه سره په میلیونونو ډالره وړي وي. تفصیل وروسته اورېدلی سي. په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې مشر په افغانستان کې زیاتېدونکي اقتصادي بحران او بېوزلۍ ته اندېښنه څرګنده کړه. پیلو پیلون په یو ټویټ کې ویلي په کابل کې لا هم ګڼ کسان ګوري چې د خوړو رانیولو لپاره د خپل کور وسایل خرڅوي. هغه زیاته کړې چې د اقتصادي بحران په ژورېدو سره په میلیونونو کسان له بېوزلۍ سره مخامخ شوي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې نن د خوړو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر وایي حکومت یې د عینکو مسو کان د ژر تر ژره سپړلو لپاره له چینایي کمپنۍ سره همغږۍ ته چمتو دی. نوموړي دغه څرګندونې پرون د چین ام سی سي کمپنۍ له مشرتابه سره په کابل کې د لیدو پر مهال وکړې. په دې اړه اعلامیه کې نه دي ویل شوي چې د دغه لوی کان د سپړلو چارې څه وخت پیلېږي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی وایي په زاپوریژا سیمه کې وضعیت یو خطرناک حالت په پراخېدو دی. د په خبره روسي ځواکونه که څه هم د ختیځ ښار سیرودونیسک د کنټرول لپاره په جنگ بوخت دي، خو بیا یې هم د زاپوریژا د عمده ښار د نیولو هوډ کړی دی. ولسمشر زلینسکی پرون یوه کنفرانس ته ویلي د دښمن د خوا په پام کې نیول سوي چې زاپوریژا ښار ونیول سي. او د روسیې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جان سولیوان وایي چې تمه نسته د واشنگټن او مسکو اړیکې دې په نږدې وخت کې ښې سي. د دغو دواړو هیوادونو اړیکې وروسته تر دې تقریبا تر سړې جګړې وروسته حالت په څیر خراب سوی چې روسیې پر اوکراین بې دلیله یرغل پیل کړ. په دې ساته خبرونه کې د دغو مسایلو تفصیل هم اوریدلی سي. د امریکا یو پلټونکو اداره وایي هغه راپورونه سم نه دي چې پکې ویل سوي وو مخکېنی ولسمشر محمد اشرف غنی له افغانستانه د وتلو پر مهال له ځانه سره په میلیونونو ډالره وړي دي. دا هم وری چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي طالبانو سره په خبرو کې د امریکا په ګډون هر هیواد خپلې ګټې لري. په خوست کې ځایي خلک د لرغونو آثارو د خوندیتوب غوښتنه لري.
د دې پورا کسون ونی ولای شي، محافظین ونی ولای شي، مثال د دې پورا توجه ورشي.
د اوکراین ولسمشر د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې د کور پر کور جګړې خبر ورکړی دی. د خبرونې دویمه نیمایي کې 25 دقیقې بحث خبریږي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرق لاس په افغانستان کې د غرمې 12:03 دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش خپل نوي راپور کې ویلي هغه ادعاوې سمې نه دي چې ګواکې مخکېنی ولسمشر محمد اشرف غنی له افغانستانه د وتلو پر مهال له ځانه سره په میلیونونو ډالره وړي دي. سیګر وایي په هغو څرخي الوتکو کې چې ښاغلي غنی او ورسره نور چارواکي له افغانستانه ووتل تر 1500 امریکایي ډالرو څخه ډېرې نه دي وړل سوي. وړاندې داسې تور لګول سوی و چې غنی د افغانستان مخکېنی ولسمشر محمد اشرف غنی له افغانستانه د وتلو پر مهال ځانه سره 1.9 میلیون ډالره وړي دي. جزئیات په دې راپور کې. د ازادي راډیو خبریال به په څو شیبو کې په دې اړه تاسو ته راپور درکړي چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش خپل نوي راپور کې ویلي هغه ادعاګانې سمې نه دي چې ګواکې مخکېنی ولسمشر محمد اشرف غنی له افغانستانه د وتلو پر مهال له ځانه سره په میلیونونو ډالره وړي وي. د ازادي راډیو له خبریال سره مو تماس رخصه به دی. نور تفصیل د څه خبرو
سیګار دا راپور تازه خپور کړی او وایي هغه ایداوی رښتیا نه دي چې د افغانستان مخکنی جمهور رئیس محمد اشرف غنی له هیواده د وتو پر مهال میلیونونه ډالر له ځان سره وړي. سیګار په خپل راپور کې په خپل لومړی او دویم صفحې کې د کانګرس چکپورو ډیموکراټانو او جمهوري غوښتونکو ته لیکلي چې دا سرکاري چې په هغو ایداو کې مبالغه شوې چې وایي مخکنی جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کابل څخه د تیښتې پر مهال له ځان سره 1.9 میلیونه امریکایي ډالر وړي. سیګار زیاته کړې په هغو هیلیکاپټرو کې چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی میرمنې او نور جکپوړي چارواکي ورسره وو د 1500 امریکایي ډالرو څخه ډېر نه دي لیږدول شوي. له افغانستانه د جمهور رئیس غنی د وتو په درېیمه ورځ په کابل کې د روسي سفارت یو خبري اژانس سره خبرو کې تور ولګاوه چې جمهور رئیس غنی او سلاکارانو یې د کابل د پریښودو پر مهال له ځان سره 4 موټر او 1 هیلیکاپټر د نغدو پیسو څخه ډک کړي وو او د دې امریکایي ډالرو اندازه یې په اټکلي توګه 1.9 میلیونه ډالره ښودلې وه. خو جمهور رئیس غنی لدې تور روسته په یو ویډیوي پیغام کې دا خبره رد کړه او ملګرو ملتونو یو وختل چې په دې اړه پراخه او هر اړخیزه څېړنه وکړي. هغه ډاډ ورکړی و چې په دې برخه کې هر ډول همکاري ته چمتو ده. خو د سیګار په لومړنیو تحقیقاتو کې معلومه شوې چې د افغانستان د مخکنی حکومت د سقوط پر مهال د مختلفو ادارو څخه لزګونه میلیونه ډالر ورک شوي او تر اوسه هیڅ درک معلوم نه دی. سیګار دا هم لیکلی چې پر جمهور رئیس غنی د فساد د تور خبره په تاجکستان کې د افغانستان سفیر ظاهر اکبر هم کړې و، خو کله چې په دې اړه تحقیقات غوښتنه وشوه خپله هم خبرو ته حاضر نه شو او د دې ادعا لپاره شواهد هم وړاندې نه کړل. سیګار پر راپور کې معلومه شوې چې د دې هلیکوپټرو لپاره د 169 میلیون ډالرو لیږدول چې روسیه ادعا کړې وه، آن پکې د 450 کسانو لیږدول درانه و، ځکه چې ځینې هلیکوپټرې د جمهور رئیس غنی د محافظت په خاطر د مرمۍ ضد شوې وې.
ومردل چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټونکو دفتر یا سیګار په خپل یو څېړنیز راپور کې ویلي چې پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی هغه څه چې ځینو رسنوي راپور ورکړی و چې په میلیونونو ډالر له ځان سره وړي وو دا راپورونه سم نه دي. د سیګار په راپور کې راغلي چې پخوانی ولسمشر له ځان سره تر 1 میلیون ډالر پورې پیسې هم نه دي وړي. د عدالت غوښتونکو شورا چې له بېلابېلو مدني ټولنو، خبریالانو، ځوانانو او قومي شوراګانو سره یو ځای په افغانستان کې د ټولنیز عدالت د ټینګېدو او د اداري فساد مخنیوي لپاره هڅه کوي دا ډول مسایل څاري. د دې شورا عمومي مشر جمعه خان عمرخیل سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړي. عمرخیل صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. ستاسو نظر څه دی چې په لومړیو کې پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی ولي د میلیونونو ډالرو په وړلو تورن شو؟
متاسفانه په دې افغانستان شلو کلو کې دغه سي کړنې بار بار تکرار شوی ولې، مګر خوشبختانه په دې اواخر کې دا ثابت شول چې کمتون په اشرف غنی باندې ول پخانی ولسمشر باندې ول او دغه ستوتیا غونډه جوړه شوی ول، هغه ټول ته جواز شول دغه احتیاطانه ولا هله د منګ دادا هله د منګ دادا او چې دغه پراتنیک کې دغه رقم چې کوم په افغانستان کې هغه خلک چې شلو کلو کې کار کړی او فعالیت کړی په دولتي چارواکي ول موسسی ول یا هغه ول چې دغسې یو معتبره د نړیوالو ټولنې لخوا نه معتبره سازمانونه او نهادونو څخه یو پلټنې یو ټیم غوندې جوړ شي، هغه خلک چې افغانستان کې تورو لړ یا فساد کې ښکېلو دي هغو هم پلټنه وسي تر څو ملت ته دا جوت سي په افغانستان کې چا خیانت کړی ده، څوک فساد کې ښکېل ول او څوک په دغه تر شا دي. متاسفانه داسې کړي په تیر وخت کې هم سوي دي، موږ مخالف یو او اوس هم د موږ مبارزې دي لپاره داسې په افغانستان کې هر هغه چا چې کار کړی ده فعالیت کړی که دولتي چارواکي ول او اوس مو له سیګار نه هم دا غوښتنه داسې په راتلونکي کې د دغو دولتي چارواکو او هغه خلک چې ښکېل وو په نظام کې د هغو اکاونټونه څارنه وسي تر څو ملت ته دا هم جوت سي فساد کې څوک ښکېل وو او څوک ښکېل نه ول.
بله، عمرخیل صاحب، محمد اشرف غنی هغه وخت هم له ملګرو ملتونو په دې موضوع کې د پلټنې غوښتنه وکړه، څه وایست چې د دغه سي تورونو د سپینوي لپاره په افغانستان کې ستاسو د بنسټ په ګډون نورې ادارې شته چې به طرفانه پلټنې وکولای شي؟
د ښاغلي ولسمشر غنی له چې د مختنه کړې ول نیوان نسیدې پرټه دی وسی لیک اقدام ده. زه هر افغان نا مختنه حکومت یې هغه هم دغه حق نور ته وای کی متاسفانه په افغانستان کې داسې معتبره سهره او داسې معتبر سازمان نه تر اوسه پورې فکر نه کوم چی وی، نو لکه سیګار او نړیواله ټولنه او هغه معتبر سازمان نه په افغانستان کې بشری مرستې کړې ولې او د ټولنیز عدالت په برخه کې د افغانستان بیا رغونه کې رغند رول درلودل، نو هغه نه مهیله چې دغه رقم سړون ته دوام ورکړي او کوم خلک په افغانستان کې په حاکم تیر حاکم نظام کې کیل ول دی تندې اجرا کړې ولې د هغه هم پلټنو کې دغه لړۍ د موږ هله دادا چې دغه لړۍ باید ونه درول شي. د افغانستان هر وګړي خو سر په خاصه توګه لړۍ په چارواکو باندې پلټنو کې هغه نه ته وګړي دغه ملت ته وضاحت ورکړي تر څو جوت سي په افغانستان کې څوک کیل ول او چا له خپل موقف او استفاده کړي دا او چا خدمت کړي دا.
بله، عمر خیل صاحب، اوس ستاسو وړاندې څه دی چې دغه سي تور لګولو د مخنیوي لپاره باید څه اقدامات وسی؟ رسنۍ باید څه وکړي او هغه کسان چې ټولنیز شبکې یا ټولنیز رسنۍ کاروي هغوی باید کوم ټکي په پام کې ونیسي؟
زما غوښتنه له ملت نه له افغانانو څخه دا ده مخکې له دې چې گزارش نشر کوي هغه باید وڅېړي، هر له تحقیر آمیزو خبرو نه له تومتول څخه تیر شو. موږ باید مستقل اوسو، خصوصا رسنۍ باید مستقل اوسي. تاسو په تېر د کوم وخت کې چې د افغانستان جمهوري نظام متاسفانه سقوط وکړل، په هغه وخت کې تاسو ویلي چې بعضې رسنیو دغه راپورونه خپاره کړل، حتی بعضې ممالکو دا خپاره کړل. زه ګواکې 160 میلیونه شاوخوا پیسې ولسمشر له ځان سره وړي دي. نو هیله مو دا ده افغانان باید همیشه بې طرفه اوسېږي، ملي منافعو څخه دفاع وکړي، ملي منافع په نظر کې ونیسي، او ناحقه تومتونه مخکې له دې نه چې چا باندې وارده کړي هغو نه جلوګیري وکړي، او یو علمي تحقیقي بحث ته خواته لاړ شي تر څو نتیجه ورکړي.
ډېره مننه. د عدالت غوښتونکو شورا عمومي مشر جمعه خان عمرخیل و چې په مستقیمه بڼه را سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
بیا هم در راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي طالبانو سره په خبرو کې د امریکا په ګډون هر هیواد خپلې ګټې لري. د دې وزارت ویان په خبره دوی هم له طالبانو سره د خپلو ګټو په اړه چې د افغانانو بشري حقونه او د نجونو او ښځو په ګډون د لږکیو حقونه پکې شامل دي خبرې کړې دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د امریکا متحده ایالات ویلي افغانستان سره په اړیکو کې هر هیواد خپلې ملي ګټې پالي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت هم مانی چې له طالبانو سره په خبرو کې دوی هم خپلې ګټې په پام کې نیولي. د دې وزارت وایي نت پرایس پرون له هند سره د طالبانو د نویو جوړیدونکو اړیکو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل:
موږ له دوی یعنی طالبانو سره ډېری خبرې کړي. په دې ګټو کې بشري حقوقونه چې د نجونو، ښځو او لږکیو په ګډون د افغانستان د ټولو وګړو اساسي او بنسټیز حقوقونو ته درناوی شامل دی. همدا ډول د هغو کسانو لپاره د خوندي سفر ډاډ ورکول چې غواړي له دې هیواد ووځي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دی و ټول ګډون حکومت جوړول او همدارنګه د طالبانو لخوا د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه د دې ګټو یو برخه بولي. هغه زیاتوي متحده ایالات په افغانستان کې د یو داسې حکومت ملاتړ وکړي چې د افغانانو د هیلو په ګډون د افغانانو استازیتوب وکړي، د القاعده او داعش په ګډون له ترهګرو ډلو سره مبارزې ته ژمن وي او تر خوای څوک یرغمل ونه نیسي. نت پرایس په افغانستان کې د تختول شوی امریکایي قراردادي مارک فریج نیول هم د طالبانو کار بولیا وایي له هغه سره د طالبانو چلن تر څار لاندې دی، خو طالبانو په ځلونو دا تور رد کړی چې ګنې مارک فریج دوی یرغمل کړی دی. په ورته وخت کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم ټینګار کوي چې له نړیوالې ټولنې سره د اړیکو د ښه کېدو په برخه کې د تضاد ټکی نه لري، خو اړینه ده چې لومړیتوبونو ته پام وشي.
هغه لوی ستونزې درک کړي چې افغانستان خلک لري، افغانستان یې لري، به دغه مسایل اسانه کیږي. خو تر اوسه داسې معلومیږي چې هغوی داسې شرایط وړاندې کوي چې هغه د افغانستان داخلي موضوعات دي. دوی باید په بهرنیو موضوعاتو فوکس وکړي.
څه کم لس میاشتې کېږي چې طالبان په افغانستان واکمنان شوي، خو تر اوسه هیڅ یو هیواد حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. تیره اونۍ د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی په یو غونډه کې دا وکړه چې د نړۍ له هیوادونو سره اړیکې ښې شوې او ټولو ته یې ډاډ ورکړی چې افغانستان د بل هیواد د ګټو پر ضد نه کارول کیږي. خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 14 راپور خوده چې طالبان لا هم له القاعده سره اړیکې لري او تر خوای داسې حکومت نه لري چې د ټولو لپاره د قناعت وړ وي.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي. او سم یو نړیواله مسأله تعقیبو. د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زلینسکی د دغه هیواد په ختیځ کې د سیبرودونیتسک په سیمه کې له روسي پوځیانو سره د کور پر کور جګړې خبر ورکوي. د هغه سیمه د چیلنیولو سره به روسان خپل دی هدف ته نږدې کړي چې د لوهانسک سیمه په بشپړ ډول لاندې کړي. جزئیات په دې راپور کې.
د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زلینسکی وایي اوکرين پوځیان لا هم د سیبرودونیتسک په سیمه کې په جګړې بوختي. زلینسکی زیاته کړه چې کور پر کور جګړه روانه ده او روسی پوځیان پر سیرودونسک او لیسیچانسک شارونو پرته له څه توپیره له یو سره پرله پسې ډزې کوي. که چېرته روسی پوځیان دا دوه ستراتیژیک شارونه ونیسي، نو د اوکراین په ختیځ کې به د لوهانسک ټوله سیمه لاندې کړي. د بریتانیا د دفاع وزارت د ننني استخباراتي خبري بولټن په وینا روسی پوځیانو تیره میاشت د پوپاسنا سیمې پر لور چې د سیورودونسک په جنوب کې 50 کیلومتره لري پرته ده پرمختګ کړی وو، خو تیره اونۍ د پرمختګ مخه ونیول شو. د دې بولټین لمخې کچرت ماسکو غواړي چې خپل سیاسي هدف ته ځان ورسوي، یعنی د دونېتسک ټول سیمه ونیسي، نو باید یا په پوپاسنا کې یا هم د ایزیوم په سیمه کې د سیورودونسک په شمال کې پرمختګ وکړي. زلنسکی تیر شپه په خپل وینا کې بل ورته دا خبره وکړه چې د زاپروژیا په سیمه کې وضعیت کړکېچن دی، او د اوکراین لوی درستیز هم دا خبره وکړه چې د زاپروژیا په لور روسي پوځیانو خپل قوت زیات کړی دی. که چیرته روسي پوځیان د زاپروژیا ښار چې د اوکراین په جنوب ختیځ کې پروت دی ونیسي، د اوکراین د مرکز په لور به پرمختګ آسان شي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په څو شیبو کې دا راپور هم اوري چې په کندوز کې سږ کال د غنمو حاصلات ډیر کم سوي دي. دغه راز د خوست اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې د لرغونو آثارو ساتنې ته توجه وسی. خوست د نن ورځې اقتصادي خبرونه سره ورو
د قینی انخوی د ریل پټلۍ پروژې کار لیو کال ځنډ وروسته له سره پیل شو. د بلخ ولایت د ریل پټلۍ ریاست له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د قینی انخوی له 10 کیلومتره اوسمنې پټلۍ څخه چې 9 کیلومتره تر تیر کال رغول شوی وو، د پروژې پر پاتې برخه کار تیر ورځ له سره پیل شو. د بلخ ولایت د ریل پټلۍ ریاست مسؤلان وایي د تیر کال تر اسات میاشتې د یادې پټلۍ تر 9 کیلومتره ډیره برخه رغول شوې وه، خو د سیاسي تحولاتو له امله یې د رغولو چارې درېدلې وې. ټاکل شوې د یادې پټلۍ پاتې برخه تر راتلونکې 1 میاشتې ورغول شي او رسمن ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د قینی اندخوی ریل پټلۍ د داخلي شبکې برخه ده چې ټول ټال لګښت یې 1.5 میلیونه امریکایي ډالرو ته رسیږي. په ننګرهار ولایت کې د خرما حاصلات ډیر شوي. د ننګرهار ولایت د کانال ریاست مسؤلان وایي د دوی څېړنې ښیي چې د یاد ولایت په کانال کې به سږ کال د خرما حاصلات څه باندې 60 ټنو ته لوړ شي. د ننګرهار د کانال ریاست په خبر پاڼه کې راغلي چې سږ کال به د دې ولایت په کانال کې د خرما له 40 جریبه روزل شوي بند څخه 60 ټنه خرما ترلاسه او ګاونډي ولایتونو ته به صادر شي. تیر کال د ننګرهار له کانال څخه 44 ټنه خرما ترلاسه شوې وه، خو د ننګرهار کانال ریاست سږ کال د حاصلاتو د ډیریدو له عمل په معیاري کرهنیزو لارو چارو د بڼونو روزل بولي. او نن په افغانستان کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 88 افغانۍ او 92 پوله، یو یورو 89 افغانۍ 150 پوله، یو انګلیسي پاوند 110 افغانۍ 88 پوله، یو سعودي ریال 23 افغانۍ او 350 پوله، زر هندۍ کلداري 1018 افغانۍ، زر پاکستانی کلداري 448 افغانۍ او زر ایراني تومانه 3 افغانۍ او 10 پوله.
لا خبرونو ور اخوا
د برخه تمو بیا هم په سلامونو هر کلی کو. د کندز چارواکی وای چې د بارانونو د نو اوریدو او وچکالی له کبله د غنمو حاصلات خورا کم سیوی دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کندز د کرنې او بولګونې او مالداری د ریاست چارواکي وایي چې سږ کال په دغه ولایت کې د للمي غنمو په حاصلاتو کې 80% کموالی راغلی، خو بیا د ابي غنمو د حاصلاتو کچه د قناعت وړ بولي. د چارواکو په خبره تیر کال په ژمي کې د واورې نه ورېدل او دغه راز د روان کال په پسرلي کې د بارانونو نه ورښت هغه لاملونه دي چې له امله د للمي غنمو په حاصلاتو کې د پام وړ کموالی راغلی. د دغه ریاست د کرنې د ترویج کارپو محمد منیر نیازی په دې تړه آزادۍ راډیو ته وویل:
خوشبختانه حاصلات آبی ما نسبتا خوبتر است.
له نیکه مرغسه کال زموږ د بیز مکو د غنمو حاصلات ښه دي، خو له بده مرغسه کال د پسرلی په موسم کې د بارانونو نه اورېدو له امله 80% د للمیز مکو د غنمو کښت له منځه تللی دی او للمي کار کروندګر متضرر شوي دي.
د دې ولایت د للمي ځمکو کروندګر چې د وچکالۍ له امله متضرر شوي دي له حکومت څخه د مرستو غوښتنه کوي. د کندز د علي آباد ولسوالۍ یو کروندګر 40 کلن پاینده محمد راته وویل:
سکاله وچکاله ده بیخی دیقان ضعیفه ده او از لال ما خو پاکه پاکی زوچه ده چه لخپل آقا تخمم نسی پورا کوای آوا آوین چی ده پروسگان اصل نیم پنیمه کم ده من سر باید خیره موسیسی مثال ده خیره بری ده خارجی موسیسی ده زراد سره و دیقان سره کمکو که
د ولایت د شرچ ولسوالۍ یو کروندګر شاباز وای چې په څلوېښت جریبه للمي ځمکه کې غنم کرلی وو خو وچکالۍ ټول کښت یې ورته له منځه وړی دی.
سږ کال کښتونه ونه سوه، دیکانان ډېر په مشکلات کې وه، للمي پاکې وچې شوې، څلوېښت شوې، یعنې بارانونه بیخي ونه سوه. باندې داسې مسلمانان دي چې یوه بوجۍ اوړه نه لري په کور کې، په للمي کې پاشلي، په هغوی کې یو پټۍ هم نه لري، اوله زه هم په هغوی کې یو جریب نه لرم، هغه للمي کې مې پاشلي وچ سوه. دیکانان ډېره په ستونزه کې دي.
د نوموړي ولایت د قلعزال ولسوالۍ یو کروندګر خانولي وایي که حکومت په وخت سره له دوی سره مرسته ونه کړي نو ښایي زیات شمېر خلک به له قحطۍ سره مخ شي.
نو کار ونه سوه، مانه غنم ونه سوه، ګرد داسې یو یو دېش ولاړ دي، مالچر سو وس ملو وخوړله، نو بیخي مرته تاوان سو وروره ګولي، مانه بیخي دی تاوان دی چې یعنی تمام علاقه ده، هغه د موټر کرېم علاقه برابره صحیح تمام چې په زرنجو کې راځو دلته، یعنې کرې مدرګو د خیمې مو دي.
د چارواکو د معلوماتو له مخې په کندز کې د کښت وړ 2,03,312 هکتاره ابي ځمکه او 3,08,00 هکتاره للمي ځمکه موجود ده. کندز په شمال ختیځ زون کې د هیواد له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي او په خوا کلونو کې دغه ولایت د افغانستان د کندو په نوم هم یادېده. خو یو شمیر کندزیان وایي په وروستیو کلونو کې د دې ولایت په زراعتي ځمکو کې د استوګن کورونه جوړ شوي دي او پر دې سربیره د نفوس زیاتوالی او پرله پسې وچکالۍ هغه لاملونه دي چې اوس دغه ولایت د هیوادوالو د اړتیا وړ غنم نشي پوره کولی.
د خوست اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې لرغوني ځایونه او آثار د منځتلو له ګواښ سره مخامخ دي. نور حال په دې راپور کې.
د خوست اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د لرغونو ځایونو او تاریخي توکو ساتنې او رغونې ته د پاملرنه وشي. دوی وایي دا مهال په خوست کې لرغوني ځایونه او تاریخي توکي د لمنځه تللو له ګواښ سره مخامخ دي. د مسؤلینو د معلوماتو له مخې په خوست کې تر شلو پورې تاریخي ځایونه شته چې له دې جملې په وروستیو دوو لسیزو کې یوازې د حسن کوټ په سیمه کې د شاه اسماعیل زیارت رغول شوی او نور پاتې دي. د خوست اوسیدونکو زاید خان آزادۍ راډیو ته وویل په دې وروستیو کې خلکو سره د تاریخي ځایونو د ساتنې په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي.
تاریخي ځایونه او تاریخي آبادات د بشریت په پرمختګ او تمدن کې مهم نقش لري. نو د تاریخي ځایونو ساتنه په حکومتونو باندې لازمي ده چې باید ساتنه یې وکړی شي. د وروستیو سیاسي تحولاتو وروسته ممکن ډېر زیات تاریخي ځایونه او آبادات د ړنګېدو له ګواښ سره مخ وي. له موجوده حکومت څخه موږ غواړو چې د تاریخي ځایونو دپاره ځانګړي کسان موظف کړي او د تاریخي ځایونو موزیمونو او ورشپونو ساتنه وکړي.
د خوست یو بل اوسیدونکی اشرف الله په ځانګړي ډول فارم باغ میلمکور د تختبی کې پوځي کلاوي او خوست موزیم د هغو ارزښتمنو تاریخي ځایونو په توګه یادوي چې که پاملرنه ورته ونه شي نو ډېر به زیانمن شي.
تاریخي ځایونه چې کوم دي، مثلا خمس علي پورم باغ دی، میلمکور باغ دی، تختبی کې د خوست موزیم دی او داسې نور د دې پوره کسان ونیولی شي، محافظین ونیولی شي، مثال د دې پوره توجه وشي، لکه په تېر کې هم د دې پوره ځانګړي توجه نه ده شوی. نو د اوسني
بلدور ته د خوست چارواکي وایي چې د تاریخي آبداتو او ځایونو د ساتنې لپاره ځانګړي تدابیر په پام کې نیول شوي دي. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل امنیه قمندانۍ سره تفاهم ته رسیدلي چې د تاریخي ځایونو د ساتنې لپاره به یوه پوځي قطعه توظیفوي.
د بستنی سیمو په مورد موږ د امنیه قمندانۍ سره مصلحتونه کړي دي، یوې پرېکړې ته رسېدلي یو. هغه داسې چې د دې نه وروسته به یوه قطعه فعالېږي چې د دې تاریخي او بستني سیمو ساتنه وکړي. اوس هم خبر شوي یو چې د خوست په بڅېخېلو کې یو قبر لوست شوی دی او په نورو ځایونو کې هم دا خلک تصمیم لري چې دا کیندنې وکړي.
د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس زیاتوي د خوست په موزیم کې هم دا مهال تر څلور سوه ډېر لرغوني آثار موجود دي چې د ځینو آثار او توکو لرغونتوب زرګونو کلونو ته رسېږي. د خوست د لرغونو آثارو موزیم چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست د ودانۍ په سالون کې جوړ شوی د چارواکو په وینا یې هر کال نږدې 2000 کسان لیدلو ته ورځي.
پا په غزنی کې د کتابونو یو نندرتون پیل شوی و چې لبیلابلو برخو څخه ډیرای کسان د کتابونو مینوال ورغلی وو. دا هم په ډیره جزئیات
په غزنی کې د کتابونو د نندارې ونې د یکشنبې پورس پای ته ورسېده. د اطلاعات او فرهنګ په ریاست کې د دغه ونې د لمانځنې په موخه ډول ډول سیاسي، ادبي، فرهنګي، اسلامي، ټولنیز او هر اړخیز کتابونه نندارې ته ښودل شوي وو. دغه نندارې ته د ولایت له ډیری برخو څخه د ښوونځیو زده کوونکي، د پوهنتونونو محصلان او د کتاب مینوال راتلل. قیس حاکم یار د غزنی پوهنتون په اقتصاد پوهنځي کې د څلورم سب محصل دی. نوموړی دغه نندارتون ته راغلی دی. قیس وایي هڅه کوي چې هر ځای وي په کتاب موندل او کتاب لوستلو پسې لټه کوي. دلته په دې موخه راغلی یم چې د خپل خوښ کتابونه ترلاسه کړم.
دلته کتاب ته زیات ضرورت پیدا کیږي، ځکه محصلین رونه د کتاب له مشکل سره، ځکه اکثریت محصلین اقتصادي مشکلات لري، د کتاب له نشتون سره مخامخ کیږي چې منابع او د مؤاخذ لپاره، د تحقیق لپاره، د مونوګراف لیکلو لپاره بعض محصلین څلورم سیم کې دي. کتاب ته ضرورت پیدا کیږي نو دلته باید هر نوع کتاب شتون ولري، علمي کتابونه.
دا غزنی پوهنتون د اقتصاد پوهنځي د څلورم سیم محصل تاریک الله بیا د کونړ ولایت تناړی ولسوالۍ اوسیدونکی دی. تاریک الله کتاب د ژوند یو ښه ملګری یادوي او وایي دا هغه ملګری دی چې خلکو ته پوهه ورکوي. د ده په ټینګار چې ځوانان د تل له کتاب لوستلو څخه ګټه پورته کړي او د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې خلکو ته د کتابتونونو زمینه برابره کړي.
کچیرته کتاب نه وې نو زمنګ جون باندې مګړې وې. همدا کتاب د زمنګ حقيقي ملګری دی، موږ سره ملتیا کوي تر اخیره پورې. کتاب لولو زمنګ روح حوصله تازه کیږي. زما د چارواکو څخه غوښتنه ده چې دلته د پښتو کتابونو کمبود دی. موږ غواړو چې موږ ته د پښتو کتابونو لا زیات شي، چار قسمه معلومات پکې موږ لاسته راوړو.
بل لور ته بیا د غزنی اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي د دغه اونۍ له منځل څخه مخه په غزنی کې د کتاب امول، د خلکو او کتاب ترمنځ واټن را لنډول او له کتابونو سره د خلکو مینه پیدا کول دي. د یاد ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد وایي ځینې ځوانان وسم ډیرای وخت په بې ځایه شانو تیروي، په خواله رسنیو کې چندان مطالعه نه کوي، هغه هم باید کتاب لوستلو ته وخت ورکړي. نوموړی وایي موږ په پام کې لرو چې د غزنی ولایت په هر ولسوالۍ کې کتابتون جوړ کړو تر څو ځوانان راسي او مطالعه وکړي.
له دې ورځې له لمانځلو هدف دا ده چې موږ غزنیوال ورونه په دې باندې پوه کړو چې تاسو له کتاب سره تعلق جوړ کړئ. کتاب ښه ملګری ده. د کتاب صفت الله جل جلاله قرآن کې کړی ده. نو څونه چې له کتاب سره د چا علاقه او مینه زیاتیږي، دغونه هم په دنیا کې لوړ کیږي، هم په آخرت کې.
په غزنی کې د پوهنتونونو او لیسو د کتابتونونو تر څنګ ځینې نور کتابتونونه هم شته، خو ویل کیږي چې د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو وروسته یې د لوستونکو او مینوالو په شمېر کې کمی راغلی دی.
ازادي راډیو ته غوږ یاست، اوس هم د څو اوریدونکو پیغامونه.
همدرد مل لغمان قرغیو ولسوالۍ نه دغه پیغام پریږم. د ډېرې مودې پس دلته د منګ د ولسوالۍ کې او د منګ علاقې ته د کمپیوټري تذکیرو والا نوم لیکنې والا راغلل او ډېرو ولسي خلکو سره مراجعه وکړل او هلته ډېر په تمه راغلل چې زه دا خو یو پروسه ده او شروع شوله. او چې کله خلک را جمع شول نو هغه تبتولو والا وویل نوم لیکنې والا چې د سپي نفر په سر به پی تذکیرې په سر به سل روپۍ موږ ته راکوئ. پس دې خبرې سره نو ټول خلک حیرانه پاتې شول او وسم چا سره نه ولاو. په لسو کې نهه کسان دې نه لاړل او بس یو نیم کس ورته پاتې شو. هغې سپینامې وکړ نو خلک ډېر مشکلاتو کې راګیر دي او دا خو تقریبا چې لس تذکیرې یو کور کې نو زر روپۍ شي. او بل مشکل دا ویل چې بیا به بایومیتریک ته ښار ته ځئ مرکز ته، اولته به بایومیتریک کوئ او بیا به تاسو ته وخت درکوي. نو زه دغه هیله کوم له مسؤولینو چارواکو نه، یو ولسي وګړي په حیث چې دغه کار ته خو د خلکو وسه نه کیږي او دغه پروسه ورته لږ اسانه کوي. په پاکستان کې موږ ته شناختي کارتونه راکول نو د بایومیتریک پروسه یې ټوله راوړې وه هغه ماجر کیم ته. او هغه ټول چې دا ښار ته لاړ چې هلته رشم ډېر جوړېږي او کرایه هم خلکو سره نشته. نو دغه پیغام مسؤولینو چارواکو پورې ورسېږي، دا به ډېره ښه خبره یو پیعمل وکړي. وسلام په احترام.
له راځي راځي له کارکونکو اوریدونکو سره هیله لرم چې ما په غرنه چې مړ د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ خبره کوو. موږ په ګریش ولسوالۍ د سیمینار په سیمه کې هیڅ مرسته نه ده راغلی. تر بسته کال کې دوه درې واره نو ما نه مشته کړو خو مرسته نه در سره کړې. زما دا هیله د لوړپوړو چارواکو ده چې موږ خوار غریب ولس سره د ګریش ولسوالۍ د سیمینار د سیمې سره مرسته وکړي. زه ډېره هیله او هرزو لرم. زه د امارت ته ډېره توجه وکړي د سیمینار توجه وکړي. ډېره هیله لرم. السلام علیکم.
السلام علیکم ازادی رادیو ته محترمه خواب قاریانو ته د دروجه ختم چکو او فاتحانو ته دې ته به روپی ورکولې چې ختم به اخلاص کو بیا به روپی ورکولې د خدای بخلی زهر شاه وختو رئیس طالبانو بنک نه ورکی دا